السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې. قدر منوریدونکو، تر یو لسو بجو د ازادۍ رادیو په دې اوسط خپرونه کې د هیلو وړانګې ځانګړې ډرامه او د تاندې څانګې پروګرام خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکالی وړاندې کوم. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر احضار کړی او د ډیره اسماعیل خان په درابند سیمه کې د پرونی برید په تړاو د پاکستان سخت احتجاج ورته اورولی دی. په دې برید کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او څلور دیرش نور ټپیان دي. د برید پړه د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی اړوندې تحریک جهاد پاکستان ډلې منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د دې برید په تړاو څېړنې او د عاملینو پر وړاندې قاطع اقدام وکړي. د وزارت غوښتنه کړې چې طالبان دې د وروستي برید عاملان او د ټي ټي پي مشران ونیسي او پاکستان ته دې وسپاري. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پورې د دې اعلامې په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوایې ویلي وو چې دوی هېڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي. د ژورنالیستانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې خبریال عبدالرحیم محمدي سمدستي خوشي کړي او د خبریالانو نیول پای ته ورسوي. د خبریالانو د ملاتړ د مدافع ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی، پرون په یو بیان کې وویل چې سی پی جی تر اوسه نه پوهیږي طالبانو ولې محمدي نیولی او چیرته یې بیولی دی. د راپورونو له مخې د تمدن د خصوصي تلویزیون دا خبریال په کندهار ولایت کې د استخباراتو ریاست ته احضار شوی و او له هغه راهیسې چا نه دی لیدلی. طالبان عموما د خبریالانو او فعالانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د بیان ازادۍ ته د افغاني اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې ژمن دی. بلخوا راپورونه وایي په دایکنډي کې د نسیم د خصوصي راډیو مسؤول سلطان علي جوادي د دې ولایت د لومړنۍ محکمې لخوا په یوه کال بند محکوم شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي جوادي د طالبان د حکومت پر ضد د پروپاګاند او د دوی په ټکو د بهرنیو او کفري هیوادونو لپاره د جاسوسۍ په تور محکوم شوی دی. د اسرائیلو پاوځ په غزه کې هغو پیچلو تونلونو ته چې حماس سخت دریځې ډلې کار ترې اخلي د سمندر د اوبو پمپول پیل کړي دي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له قوله چې نومونه نه دي یاد شوي ویلي دا کار ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د چارواکو ویلي دي چې دا بهیر به د تونلونو د ویجاړېدو باعث شي. اسرائیل باور لري چې حماس ډله اسرائیلي یرغمل خپل جنگیالي او مهمات په دې تونلونو کې ساتي. ورځپاڼه راپور ورکوي چې ځینو نورو چارواکو بیا اندېښنه ښودلې چې د سمندر اوبه به د غزې د څښاک پاکې اوبه له خطر سره مخامخ کړي. اسرائیل په غزه کې د حماس ضد پوځي عملیات د اکتوبر په اوومه نیټه وروسته له هغه پیل کړل چې د ډلې پر قلمرو حمله وکړه. یو زرو دوه سوه کسان ووژل او 240 نورې برمته کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او اوکراینی سیالی ولادیمیر زلنسکی پرون په خپله کتنه کې د دواړو هیوادونو پر نږدې اړیکو ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې دا یووالی به لا پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی بایدن هڅه کوي سیال جمهوری پال ګوند ته قناعت ورکړي چې اوکراین ته د روسیې پر ضد جګړه کې د پوځي مرستې لایحه تصویب کړي. ښاغلی بایدن له زلنسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل روسیا ونه توانېده چې اوکراین د ځمکې له نقشې څخه لرې کړي. بایدن د ماسکاو د یرغل پر وړاندې د درېدو لپاره د اوکراین وړتیا یوه بریا وبلله. هغه پر کانګرس غږ وکړ چې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالره اضافي مرستې لایحه تصویب کړي. زلنسکي د هغو اندېښنو په ځواب کې چې اوکراینی ځواکونه د جګړې په ډګر کې ډېر سوکه پرمختګ کوي ګډې خبري غونډې ته وویل اوکراینی ځواکونه هر ورځ ثابتوي چې دا جګړه ګټلی شي.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد
د
د تاندې څنګه خوګو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدې او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی
سن کچيري کم وسيګي د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلی
د جلی ساتنه مشكله ده وره کبلم نه دا یوشته بادم
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونی او هلکان چې قانوني سن ته نه رسیدلی دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي په داسې وسن کې چې دوی نه د مسولیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی، ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولای خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی پسیمه کې داسې پیښي هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ماته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا خوانځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه ولایق وو. خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو. دی نو دغه اړیکې بیا را پرې نخوو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو کنه. استادانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل تحمل توانایی و نلرین حتی نور مسائل هم نو پدا اساس هغه ممکن داس مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولای هغه تحمل کی بل اخره هغه ډیر رواني منفی تاثیرات پیلنی شاید حتی داس حالت ور سره پیدا شي چې گوشه‌گیری ځان ته انتخاب کی او افسردگی ورته پیدا شي ډیپریشن ورته پیدا شي په اساس دې چې کچری یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري هغه جی کی حتما جسمی مشکلات ورته پیدا کی نو پدا اساس کچری هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي ممکن ډیر رواني مشکلاتونه ور سره پیدا شي
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح د داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځوانۍ ته میړانه چې وایي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري هغه عقل پوخ وي هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته هغه ورته وي لزوم المهر سرور شهر غموم دار قصور زار دخول القبر وای اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتلی او دویمه خبره دار چې هغه سرور شهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم دهر د کلونو غم بیا شاته واچي نو پغې کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظه و هم دی پیسلو هم دی روانی لحاظه هم دی جسمی لحاظه تکامل تنی رسیدلی یعنی بعض ضعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظه نو دی جنسی اریکو پرابطه هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلا که کم سن سال وسیگی اصلا شال ده موضوعاتو ندی راگاهی ونه لری او ده موضوعاتو بانی سعی پونو وسیگی نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلی ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي نظر دغه په عقل باندې نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصمیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی هغه نه سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي په ورسره بل چا ته ورکوي دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره هممزاج یا هم طبیعته نه وي نو دا په هغې باندې یو زیاتی د هغه نجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه او رات څلیرویش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او رات ل تاسو سره
پا په افغاني ټولنه کې د کورنیو مالی ملاتړ مشران کوي. دوی د چشپه ورس خالی تویوي او د خپل کورنۍ اړتیاوي پوره کوي، خو هغو کسانو ته هم دا مسولیت ورګرځي چې د ځواني په درشل قدم ږدي. دا کورنۍ غړي له دوی تمه لري چې دا ځوانان د دوی د لاس همسا شي او له اقتصادي اړخه له خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. خوشته داسې ځوانان هم چې تر ډیره بېغمه ګرځي او داسې یو کار نه کوي چې د خپل کورنۍ د اقتصاد په رغولو کې ونډه واخلي. دا کابل اوسیدونکی عبدالرحمن حنیف وایي دا چې ځینو ته په ماشومتوب یا تنکۍ ځوانۍ کې واړه مسولیتونه نه ورکول کېږي، وروسته هم له کورنۍ سره د ستونزو په حل کې اوږه نه ورکوي.
لومړی خو دا خبره ده چې یو شمېر ستونزې دي چې بیا دغه ځوانان مفت خواره مخته کېږي، همداسې بیا د کورنۍ په اقتصاد کې یا د کورنۍ په ښه کولو کې مرسته نه کوي. هغه دا دی چې د اول نه ورباندې کار نه کوي، اول نه چې راځواني کې هیڅ کوم مسولیت نه ورسپاري چې ته دا مسولیت لري، کور کې به ته دا کار کوي، ته به دا کار کوي، ته به دا مسولیت ترسره کوي. نو بې مسولیته چې څوک رلوی شي نو هغه بیا همداسې یعنی مسولیت نه پیژني، نو هغه بیا د کورنۍ په کولو کې مرسته نشي کولی.
د پکتیا اوسیدونکی محمد وکیل هاشم زوی د یو خپل کیسه راته کوي چې د کورنۍ ورته تمه وه، خو هغه چې اوس ځوان دی له کورنۍ سره یې هیڅ ډول مرسته نه کوي او ورځې شپې له ملګرو سره په مجلسونو او چکرونو تیروي.
دی چې دی آزاد روږدی شوی دی، زیات وخت په یو ځای کې نشي تیرولی، هلته چې دی کار نشي کولی. پلار یې په ده په مورد ویلي چې دی باندې چې سرمایه ګذاري کړې، دوی ته چې پیسې برابرې کړې چې ته خپل تعلیم وکړه، درس ووایه. په ډېر مشکلاتو باندې چې دی دنیا ښوونځی لوستلی دی، دی ته دا فرصت پیدا شوی، دغه وخت راغلی چې پلار اوس کینی او د چیرې په خپل کار وکړي، د پلا د لپاره چیرې سہولت برابر کړي، فامیل نه دې ترې راضي او خپل پردې نه دې ترې راضي، او اوس ځینې دوستان چیرې خبر شوي دي هغه نه دې ترې راضي.
عبدالرحمن حنیف وایي هغه ځوانان چې د کورنۍ د اقتصاد پر غولو کې ونډه نه اخلي، همي ځان او همي کورنۍ ته ستونزې پیدا کوي.
هر انسان ځان ته آینده لري، نو یو خو خپل آینده خرابېږي ځکه مسولیت چې ونه پېژني، کار نه کوي، درس نه وایي، مطالعه نه کوي. بل کورنۍ سره د ده کوم روابط دي، دا خرابېږي ځکه کورنۍ د ده نه د ښه راتلونکي تمه لري چې د پلار نه وروسته باید دا مسولیت واخلي، دا باید مرسته وکړي د کورنۍ سره. که چېرته دې مسولیت ونه پېژني، راتلونکي کې بیا د کورنۍ د اوږو بار کېږي. نو که مسولیت یې پېژندلې وي، کار یې کړی وي، ښه نوم به ولري، کورنۍ به له احتیاج راویستلې وي. بل دا چې خپله چې دی خپله په کورنۍ باندې د هغه د اوږو بار شوی نه وي، دا یو غټ کار به ده کړی وي، یو غټ مسولیت به ترسره کړی وي.
په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د یو شمېر کارونو او کسبونو په کولو شرمېږي یا فکر کوي که دا کار وکړي خلکو ته به کم راشي. خو خانولي عادل وایي ځوانان باید د ځان او خپلې کورنۍ د ژوند د جوړولو په خاطر دا خبرې له ذهنه وباسي او هغه مثبت کارونه دې وکړي چې د دوی راتلونکی جوړولی شي.
ځوانان باید په دې باندې پوه سي چې که تاسو غواړئ 15 کاله بعد د کورنۍ په اقتصاد کې ډېره ستره ونډه ولرئ، ډېره ستره برخه ولرئ، باید له ټیټې پوړنې باید شروع کړئ. یعنی تاسو چې کله له تحصیل نه فارغېږي یا تاسو چې کله وخت پیدا کوئ چې د کورنۍ په اقتصاد کې برخه واخلئ، چې کورنۍ ته اوږه اوږه ورکوئ، د هغو سره په ګډه پیسې پیدا کړئ، تر هغو چې هغه دنده چې تاسو یې غواړئ هغې ته آماده کېږي یا هغه درته پیدا کېږي، باید هغه دنده وکړئ چې اوس درته آماده دی. که زه ما پوهنتون ویلی وي او مستري نه فارغ شم، همدغه نن اولین کار چې زه کوم هغه به دا وي چې یوه دنده به پیلومه. دا دنده که کراچواني وي، دغه دنده که د سبزي خرڅول وي، دا دنده که د میوې خرڅول وي، دا دنده که په شاروالي کې کار وي، دغه ټولې دندې به زه ترسره کوم. تر هغه وخته پورې چې زه هغې دندې ته ځان آماده کړم یا یې ورسوم چې هغه زه غواړم، که څوک بې جایه شرمونه کوي، بې جایه یو روا کار ته سپک کار وایي، دغه خلک به په واقعیت کې له فقر سره مخ کیږي.
یو شمېر کورنۍ په خپلو ځوانانو کار نه کوي، د کور په مسایلو کې مسولیت او صلاحیت نه ورکوي، خو کله چې د کورنۍ ورته اړتیا شي په یو ځل یو ځوان ته ټول مسولیتونه ورسپاري. په داسې وخت کې که بیا هم ځوان د پخوا په څیر بې باکي وکړي، د کورنۍ لخوا تحقیرېږي، کنایې ورته ویل کېږي او له مختلفو لارو پرې فشار راوړي. خو شفیع الله محمدي وایي له داسې ځوانانو سره باید له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه ژبه او رویه خپلو مسولیتونو ته متوجه شي.
لارښوونې یعنې سمه رویه او چلند ورسره وشي، دی خپله دې ته هڅول کېږي او مسولیت پذیره کېږي، مسولیت په غاړه اخلي چې یو کار ته لاس کړي او دغه کار نه په استفادې خپل ورځنۍ چارې ښې سنبال کړي. اما که داسې وي چې نه کوین کې کبین کې دا پټی بشین کې، دا ناسم چلند ده. د دې سره یو نو عقده نیسی د خپل کورنۍ خلکو سره، لږ د حوصله نه کار واخلي او لږ د په داسې یو شکل دغه وهڅوي چې دغه په ذهن او په روح روان منفي تاثیر ونه کړي.
د یوې شخصي کمپنۍ مشر هغه ملک سهار وایي، ماشومان او تنکیو ځوانانو ته باید له ډېر کم عمر څخه دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی راتلونکی په مخ کې لري، چې باید د جوړولو لپاره یې کار وکړي او تر څنګ یې له خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي.
زما خپل مشوره هم داده، خپل می کور او غرونو تم دا سلام علیکم ا د دې اوس نو وخت کې ز خپل کاری موهید کړه سره شریک کړي دي ته وړ وړ کار نور کوم. لاول می د فکر ته باید مالی استقلالیت ولري، یعنی تاسو باید کال ته دوم رايت خپل پیدا کړي سی خپل مصاريف د کورسونو فیس او د ټوشن خپل پرې کړي. زما په نظر مو که غوړو ګټه وکړو ګټه یوازې د نس مو پیسې وګټو، مو باید مصاريف کنټرول کو. نو زما په نظر د ډیری کورنوي او سیغي په اقتصادي لحاظ ډیر ستونزې پیدا کوي، یا ورسته کورنۍ تاوتریخوال رامنځته کیږي. یو لوی دلیل هم د دې مالی استقلالیت نه لري، په ټوله کې یا په نارینه وبستوي یا د کور په مشرانو وبستوي یا که په یو ډول باندې پر په یو وخت د ټول مسولیتونو لغړې کیږي، نو دوی نه پوهیږي سی څه ډول مدیریت کې. نو لاول باید فکر وکړي چې تو که زده کړې کوي، پانتون کوي، واده کوي، ته باید نور شخصي ژوند ولرې، نو هغه بیا پوهیږي چې زه باید دا ټولې چارې په خپله سنبال کړم.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان د خپل کور د اقتصاد په کولو کې ونډه نه اخلي او ځوانان څنګه کولای شي په دې برخه کې فعال رول ولري، په همدې اړه مو د اقتصادي چارو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیمان صاحب، یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی کار نه کوي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه لري او له کورنۍ سره مرسته نه کوي، عوامل یې څه دي؟
موږ کولی شو چې داسې دوه ځوانان په دو ډلو وویشو. یوه هغه ډله ځوانان دي چې هغوی شاید چې کوم ذهني مشکلات ولري یا سټرس ولري یا کوم ستونزه په ژوند کې لري چې دوی ژوند سره بې علاقې کوي، یعنی دوی نه غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي. داسې ځوانانو سره باید چې کار وسي د ټولنې دخوا، د فامیل دخوا، چې دوی هماغه ذهني حالت روغ سي او دوی اوسې کول سي ژوند لپاره لیوالتیا پیدا کړي او لاړ شي خپل کارونه مخته بودی. خب بعد اتوانه است چې هغه د بی مسولیتی سه خدا کار کوي. همون شوتات چورتای چې مختخور یا مفتخور لویان سی وی دی، دوی هیڅ وخت مسولیت نه دی ګاللې. دوی فکر کوي چې نور خلق مشته مسؤل دي، چې مش مصارف او ګالی کورنۍ کې پلار باید ماته کارو کې یا مشرونه راته کارو کې. دا سی ځوانان چې دی بیا دوی خبره جلات اس ما په فکر دا سی ځوانان خب په ټولنه کې په کورنۍ کې دوی سره اتمن ډیر مختلف چلند سوی دی. دوی ته د وړکیتوب څخه هغه خپل مسولیتونه ورته شول سوي نه دي. دوی ته مثلا مسولیت نه دی ورکړل سوی چې ته لاړ ساده کار وکړه، خپل په پښو ودرېږه.
هغه ځوانان چې د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه نه اخلي، مرسته نه کوي او کار نه کوي، وروسته خپل دوی ته ټولنې ته او کورنۍ ته به څه تاوان وي؟
اول خو دوی یو بوج پاتې کیږي کورنۍ لپاره، ټولنې لپاره. دوی همیشه یو مسؤلیت د ټولنې لپاره چې دوی باید دوی لپاره ټولنه باید مفت صحي خدمات، تعلیمی خدمات، د امنیت، دا ټول شان دوی ته باید ټولنه په مفت کې ورکړي. ځکه چې نور کسان چې کار کوي دوی مالیات ورکوي، دوی په ټولنه کې ونډه اخلي، اقتصادي فعالیتونه کوي. بعض وختونه فکر کوم چې ستونزه په کورنۍ کې هم وي. کورنۍ دا خبره ډېره عادي نیسي. دوی فکر کوي چې خو خیر ځوان دی، بیا به وروسته متوجه سي، خپل کار ته اوسې پرېږده، اوس خو موږ یو ورسره کومک کوو، بیا څنګه وته. دا خپل یو ډېر ستونزمن برخورد دی د ځوان سره. کورنۍ باید اولین کار چې وکړي ځوانان دوی مسولیتونو ته متوجه کړي. مثلا تاسو وګورئ د اوباما لورګانې، د امریکا رئیس جمهور وو، خو بیا هم دوی خپل لورګان په یو برګر پلورنځی کې شامل کړي چې دوی هلته کار وکړي. دا په دې معنی نه و چې هغوی پیسو ته ضرورت درلود، مګر هم هلته داسې یو دود دی چې خلک خپل مسولیتو ته متوجه کوي او دوی ته خپل اولادونو ته ښیي چې په ټولنه کې کار کول څه رقم وي او کار کول څه معنی لري، ولې باید یو څوک کار وکړي.
له دغو ځوانانو سره څه ډول کار وشي یا دوی خپل څه ډول په ځان کار وکړي چې د کورنۍ او ټولنې بوج نه وي؟
دلته باید مثلا په پانتونونو کې، په ټولنه کې، په حتی په یو محل کې چې څوک ژوند کوي، داسې کسان ولرو چې هغوی من حیث رول ماډل، مرشد یا مشاور د ځوانانو دپاره پاتې سي او دوی ته د لارې چارې وښيي. دا تقریبا په اکثره دنیا کې دا کارونه کیږي. تو وخت مخکې زه تللی وم یو کانفرانس، هلته د راتلونکي کارونو دپاره وو. ول په اوسنی شرایط کې تاسو ته ستاسو د وخت لپاره توک پیسې نه درکې، ستاسو د مهارتونو لپاره پیسې درکې استخدامی مو. نو هر څومره چې ستاسو مهارتونه لوړ سي ته په مارکیټ کې رقابتي کېږي، یعنی کولی سي چې ډیر په ښه توګه کار وکړي او ټول هغه مستخدمین یا ارګنایزیشنونه که خصوصي سکتور یې که دولتي بیا تا ته اړتیا لري ته هغوی ته اړتیا نه لري. نو بعضې کسان مشکلات څخه باید ځان ته فرصت جوړ کړي، که ته یو کال بیکار یې یو بل شی زده کړه، که دوه کاله بیکار یې درېیم شی زده کړه، ځان باندې مثلا سرمایه گذاری وکړه تر څو چې په مارکیټ کې دونه ته پیاوړی سي چې بس له کار به تا پسې راځي، خپله انسان پورې ارتباط لري، څونه کوشش کوي څونه خلاقیت څخه کار اخلي او څونه مهارتونه خپل لوړوي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
هیلو وړانګا رادیوی ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګې د ډرامې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې. د ماشومانو پر وړاندې د مور او پلار جګړې د ماشومانو پر روح او روان ناوړه اغیز لري. مور او پلار د ماشومانو لپاره مثال وي. خزه او خاوند په کورنۍ کې د خوشحالۍ پر راوستلو سره کولی شي چې بیدیا هم خپلو ماشومانو ته تر ټولو امن او د خوښۍ ځای وګرځوي. نو خبره دا وی چې د خپلو ماشومانو پر وړاندې له جنگ جګړو نه لاس واخلئ، ځکه چې تاسو د خپلو ماشومانو د غوره روزنې مسؤلیت لرئ. راشئ چې د هیلو وړانګه ډرامه واورو.
مورې مورې ډارېږم، پلار مې چېرته دی؟
مډارېږه لور جانې، زه در سره یم. اله راشه په غېږ کې دې واخلم. آفرین، راشه لورې، اوس هغه د انام را رسېږي له خیره سره.
مورې پلار مې ولې کور ته نه راځي؟
هېڅ نه پوهېږم لور جانې، خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انام راځي؟
هو لور جانې، زنګ ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره به د جنګو کو؟ هغه نور من کار نه راځي.
څه درته ووایم لور جانې، راځي خامخا راځي.
پلوشې وا پلوشې لورې، چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه، پام کوه چې تیاره ده، لازم ماته راکه. دې خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیاره ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د احمد خان په تمه وم، هغه چې زنډ وکړه زیبا ورخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پازاب شوې لورې، ولا هڅه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده،
دغلته راشه. جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشه بیا مو په څه خبره جنگ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنگ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
احمد خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنیادم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فرزانه چې خارج ته تله نو ماته یو اندازه پیسې راکړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نو سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې احمد خان اخیستې دي.
وې دا څه وایې، احمد خان پټې اخیستې وې؟
هو، مام دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته امانت را کړې دي. له دې خبرې سره سړی په قار شو او له کوره ووته.
لا حول والله، چیرته لاړ؟
ګومان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنیادم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. نارینه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې، څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
اے لورې، راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی. تل مت خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل د پلار پې خبروم چې سابه ور په مالګه کی.
نه نه مورې، داسې نه کوو. هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ به تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زمونږ له کلي سره څه کار دی؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ډول میں داسې په سر برابر کا چې خپل شکلا به مرتا ایران شي. دا حسې چې اوس وای او یو پنجر ډول وکلی وای نو خوان به یې کړی وای. ته صبر چې یو څو دقیقې ډنګ وباسم. بالکل جوړ دی. اوس به یو څو دقیقې لمر ته کېدم چې ښه تود شي. دا خو د غونچې ګل د زرنج غږ دی. پخپله دی. په خیرونه په خیرونه غونچه ګله، ستړی مشې، خدای دې راوله.
ژوندی اوسي چې ډار ګله، ترا شه کنه. اوس د لویې مغازې خاوند یم، ځان خبر که ځان.
وایم مبارک دې شه غونچه ګله یاره.
وایم پوغلې دې برکت شه چنار ګله، دغسې د خوشحالۍ زیر راکوه کنه.
بے شک والا، دا خو پرښتیا هم لویه مغازه ده، هر شی پکې شته.
وای کور دې لګالې ډکشه. اے آیس کریم مې براوړی دی، هر څه شته، تش غږ کوه غږ.
ښه، نور دې څه شی راوړی دي؟
ته لږ صبر وکړه چنار ګله، چې د دغه ماشومانو صدا ورکړم. اے بیا به زه ته سره ګړېږو.
بالکل سمه ده.
راشی و ماشو بانو
حالا سودا او دام ستا ورزی لخیر سر.
اوهو، دایلا چه شیدی وغون چه گولا؟
دیکی ده موبایل کارتونه دی کارتونه.
کور دی لگا لیڈک شا ده یو دان از ما موبایل که ماچه و حالا نو.
بلکل سمه ده، موبایل دی راک. اوسی گورا چه دستوی گو پراب که دی موبایل لپیسو دک شی. داده اوز با مسج راشی. داده اوشو واخلا.
یار خو کور دی ودان اوسا غنچه گولا. داده یو شیخو من در نواخیستا، زرم دی چه یو دان آیس کریم هم نوشی جان کم چه در زرم یخشی.
ویزما طول دکان دیل سارا جار واخلا و بی هرشی چاقی واخلا.
دا خگل سشی و
لکه چه در دول غگو چنار گولا. اوهو، په ډول خخته راولویده.
څه خخته په ډول وولیده؟ کومه ده؟ لکه چې د عاشق په غم واوښتم.
هغه دی، هغه مخکې دې پروت دی کنه.
دا چا؟ دا څوک و؟
هغه کاریګر دی بیچاره، وګوره ورخطا شوی دی، خوله یې وچه ده.
وایم کور دې له غلې ډک شه، ګونګ ولاړې خبرې هم نه کوې. ولی دل ڈول مات کھو دا شک جواب اچوک ور کئی
مدینه تی دنجونو تا گور آسی خوشحال دی دای خبر چه سر وای
هو خوشحال زکه دی چه دا سی خلطه گندلی دی چه دای چا باور نرازی چه دا با وڑو ماشوانو گندلی وی گلاله سبال خیر سر لسنگین و مولایی سر سر لاری شی او آقا جوری شی بی خلطه یو سی
سمه دا موری حقا و ظلم سنگین لالا و مولایی سر سر تللی و که دا ظلم را سر لار شی خبوی
پرون پلار ویل چی رس رزی داده لور و پلار وقتی پلان جور کرده یوازی زتری نخبرایم
نو چی سنگین لالا و پلار می رس رنی وی مو کل ور تللی شو حال تا بخبری سوک کوی
توکی می در سر وکری لوری هو خاما خواب در سر ازی
موده تم هر وقت در غصه زوروی
خانو وارو راشی چی دا نوری خلطیم زرزر و گندو چی خلاصی شی
تاسو لک صبر وکی چی تازه میوه در تر آورم بیا گلا اونا که چی مگه خن ساتی
هو هو میوه را بنده اخری چی نورم تکڑا شو موره لمون نخو تاسو دوارو دیر کار وکا خلطیمو برش کده و مگندلی میوه با تاسو خوری ریتیا وای گلالی اصلی کار خود دوی دوارو وکا موږ خوشا گردانه یو
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي تاسو ته تش زده کوو هو ریښتیا هغه خلطه مو حساب کړې څو دانې شوې
ټولې سل دانې شوې
اول میوه وخورې بیا نو نور کارونه وکړې
راوړه 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 راوړه
دا د خلطه مې حساب کړې پوره دي یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو
زما نور بس دی مړه شوم
اسې خپلو کارونو ته ورختا ده چې میوه هم نه خوري
زما بس دی خلطې به خلاص شي دفتر ته یوسو
دومره نو بیړه مه کوئ په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې
میوه مو بس ده ګلالۍ راشه چې کارونه خلاص کړو سمه ده درځه بسم الله دا دی دام رنگ او هغه ټاپه مو څه کړه چېرته ده تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم
دغه ده ما سره ده سمه ده در واخله خو پام کوه ورسره
سمه ده دغه ځای کې به ټاپه ولګوم د هغسې
چې دا به څوک وي
ملک صاحب زه به ورشم وبه ګورم چې څوک دی
سمه ده سمه ده ته یو ځلې ورشه وګوره
سمه ده ملک صاحب دا دی ورغله لږ صبر وکړه څه غلو پسې اخیسته
آفرین نعمت خان دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي د راوره
اوهو پلوشې ته یې زیبا لورې دلته څه کوئ
پلارجان د دره پسې ډېره خفه شوم ته ولې کور ته نه راځي
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ حالا نو چه شرم ده؟ تلتا چه ده پار راغلی استه؟ ده ده ملک از غرخان اجره ده؟ چه سمون کور خونه ده؟
چیر تا چه تا اوسه؟ امون که ممال تا در پسی در زوی مدخانه تا مجبور اکرم چه ده ملک از غرخان اجره تا در پسی در شم؟
والا که مدخانه ته خبره ده چه سره ده شور ده؟
لا حول والا ملک صاحب ده زیبا مور را پسی راغلی ده
ستا ده وره پخلا که لکه ما شمان جنگ و داوی کوئی الا راشه ده نه نه راشه رازه؟
وزا مورا پری ککره الا راضی دن نراشی
هو نو اوز چه بادارا مرو که دن نمو بیایی دخ پل کور ملکی دی خوش اکڑا اوز دلتا نوکری کهوی
اوه زکل خپل کور لرم زکل خپل کور که خپل اختیار لرم ده کور میرا و ملک خوتی زد چه کارا
راشی راشی راضی دن نراشی
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم بابا
وعلیکم سلام پر خیر راغلی لور استری ماشی الا زیبا جانه ما خواته راشه الا نازه ولی الا امات خانه ملمانو تا ده چای راوڑو کنه
نه نه ملک صاحب ملتوار چیز کله ده امات خان مراور شوه ده راغلو چه بخلایی کو
رختیا والا که امات خانه ناری نام لخپل کورانه و بچانو نمروری گیا ده ده خوار که پده کار سره خب پلوشی لوری تام لد پام که و آخر امات خان ستا خوانده دیوی لور پلار ده گزاره ور سره که وګوره خپل کور او ژوند دې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی شرم دی د خلک به څه وایي
آفرین دغسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مسایي سمه شي
ته د کور روان که ملک اصغره زما خو دې پزه را پرېکه کړه هغه هم زما د ښځې په مخ کې
د مشرانو خبرې ترخې وي خو ستاسو په ګټه به وي د کور ښځه باید ځان وپیژني، خپل مسؤلیتونه باید وپیژني، د خوان قدر او عزت وکړي، خو تر بوریت خو ژوند مخکې نشي تللی. که څنګه
پلوشي وا دې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلې؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشي که نه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته در پخابه شیم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي، ورځئ خپل کور ته لاړ شئ. هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به لیمه سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه، دا د زه انګړ ته ځم، تاسو خپلې خبرې په بېغمه زړه وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زمونږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځه احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تانه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
چنارګل، دا بوی د څه شي دی؟ دې بوجۍ کې د څه شي اچولې چې داسې بد بوی تیزي؟
کور دې لغلې ډاک شه غونچه ګله، دې بوجۍ کې د پسه پوسکی دی، او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خو هم کاشکې ډاکټر فرزانی د خپل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره درته کړې وای.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دې خوار که، تو زما په زرنګ پسې خبرې کوې چې دې بېډېرول بوی کوي. یا
غونچه ګله، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، تا ته خپل زرنج ښکلی ښکاري او ما ته خپل پوستکی پاک او سوتره ښکاري.
خلیشه، تو زه خپل ګنده پوستکی زما لوکس زرنج سره برابرې؟
نه نه یاره، ما کله داسې ویلي؟ ستا زرنج خو لکه ناوې داسې دی.
خ خ سمه ده، ډېره چلاکي مه کوه. ټول دا وایه چې دا ګنده پوستکی څه کې چې بوجۍ کې دې اچولی او ښکته پورته یې ګرځې.
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا شفلا ډول رانه مات شه، اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ. خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشفلا ته یې وسپارم.
زه بابا، ته لیونی شوې چنارګله؟ دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي، لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولې، زه څه د بانک رئیس یم، زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم؟ وای مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیره یې، بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډولچی یې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره خوار شي؟
بس نو یو کار و وشه، لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولي.
والا کچنار ګلا، آشنا دا ګنده پوستکی دی، نور زما له زرنج ښکته کړه چې سودا مې بوی اخلي.
کور دې لغلې ډک شه، ولې په غوسه یې؟ موږ خو یاران یو، ته چې مې دلته کته کې دا پوستکی به څنګه وړم؟
نه نه وروره، سودا مې بوی اخلي، ته وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اره نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه، دا څه کوې؟
دا دی دا دې پوستکی.
وی وی، ولې دې زما بوجۍ کته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشی کوي؟
بس نو زه درنه لاړم، د خدای په امان، ستا خوښه چې هر رقم راځي.
ته دې ناځوان ته وګوره چې نیمه لاره کې خوشی کړم او لاړه. اوس به څنګه ځم؟ دلته خو نه موټر شه او نه بل څه. وایم کور دې لغلې ډک شه غونچه ګله، ولې دې په نیمه لار کې پرېښودم؟ دا خو په رښتیا هم چې ډېر بد بوی کوي. هغه دی له لرې نه خو یو موټر راښکاره شو، که خیر وي کار به مې وشي. ته صبر چې د سړک منځ ته ورته راښکته شم. دا هغه دی، دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې راخوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر، خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، صبر چې پوستکی مې یادونه وځي. اے ورورا، لږ آخوا ته شه.
اوهو وا ورورا، دې بوجۍ نه دې ډېر بد بوی ځي، دا لرې که.
وی دا خو رانه روان شه، لکه چې د پوستکي بوی بد پرې ولګېده. چنارګله، پوستکی دې په اوږو باروه او پښې سپکوه.
یار خو ول خندام ملکلم دا شکلا ټول خو یار مخم ماچو وایو اوس بیا ماچو نه پېږم چې په دې کې کمی اوس پیر ده چنار ګل او کا شکلا
د خندا خبره خدا ده چې چنار ګل ګنده پوسکه بوجه کې اچھا ولای کته پورته ګرځوي چې شکلا ته تر نه ډول جوړ کی
زه بیا خبر شوم چې دا پوسکه هم چاور ته خیرات ورکړې ده
چنار ګل ساده سړی دی غریب البته ځان به د تاوان نه خلاصو
که چنار ګل ساده سړی نه وای ولې به دا شکلا ډول اخیسته سټایل پردی مال سره څه کار اوس د تاوان ورکینه
الا چې کته مو وسازې دا والا کانو الله لکه چې قطار مې وسوځید خدای دې د چنار ګل بیخ شین کی سره د ډوله لمه یې که تغیر کچ پور می کی الله
اخ لکه چې ول وېد خو پام کا کنه والکا او بابا لون خیش ولې
خې بند شو او غرزید ته صبر چې جوبل شوه نه وی
نه نه هاته داسې سنشت چې څوک پی جوبل شي
نه نه يم جوبل بس لږ لون شو ما خلو فایده
زه خدای چې جوبل نشوي استاد
والک یا پیلا چای را تواچو
سمدا پلار جانا دام ګړه درواخلا
خیر اوسه زوی جانا او استاد فیروز ته خو خیشه وې جوبل شوې خو بنه څنګه
نه نه جوبل نشم خو لون شوم زمکه خویا شوې ده لکه ګام وزکه ولوې ده
زه خیر ده بلاو برکت نو دومره نه لون شوه دستی وچیږي
زبانه دا کمیس په پمبک وومن زم چې لک هټه پاک
زه در سره مرسته وکم
نه نه زه په خپل پاکوم
هغه په خپل مو څنګه شو څه پکې روغ پاتې او کټول وسوځید
دومره کته پاتې دې چې مونږ او تاسو یو خرو تیر نه ده سوا
مطلب چې د خیرو چاره په وشي نورې څه کوو
واهله کې فیروزا سوا کته غربانیونه خوري چې مریضان به مو کې زبا یو زل د کاریګر اول واخلم یالله تبکه خیر واچو
امید خان زبا مې دا کالیو وینځم تر ته په لچا واچو چې سوشي
سمدا چای به درته ورسته واچوم ته په واټر پم کې جامې و مینځاو زبا دی ویډیو وکم
ستري خیال ما ویډیو کوي نه نه مې کوم شرم ده
ته د خپل کار کوو ز خپل د سلامت یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو سلامونه اوس درته د خوشحال خیلو د کلی او مشر در پیژنم چې لګیا دی خپل جامې په خپل وینځي
ګرانو ملګرو السلام علیکم السلام علیکم هو هر انسان باید خپل کارونه په خپل وکړي زما کالی په خټو شو نو دا دی اوس په خپل وینځي خنو پس دی امیدا چمره دی افاتنه خیر دی
سمدا
استاد فیروزا جامع د پاکی کا په منډه ورشه چې د کلی میرمنې د فرزانې در کلی لپاره وای ډګر ته ورزی زر ورشه چې ټوله درته پته مدي ما ته زنګ را وهله و وایلې چې استاد فیروز زر راولېګا
په سترګو ملک صاحب دا دې جامع می پاکی شو تستی ورزه ته به غماشه یو دوا د خیر حرکت ټول خیر
سفر مو به خطر زل خیر سره حرکت وک فرزانې خدای چې ناروغ مو خدای فکر او ته په خیر سره بیرته خپل کلی کور ته راغلې
هو خدای چې زحمتونه مخانه تیجا ورکړه او ناروغ مو خشو
مننه کور مو ودان ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه
ځوان سړی دی واړه بچی او ځوانه ښځه ده شکر چې خدای خکه
سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تیرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فردانې څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه اباده ملک وکه نه پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زمونږ خو ته غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره به د نورو په وطنونو ورنه کړم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر آباد دي خلک یې آرامه او سوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوې وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیر زمان له مرستې خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیر زمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې ډېر تکلیفونه تیر کړل
ژوندۍ وسی پلوشي خور اختیار شیر زمان ویل که پلوشه و غاڑی نو هل تورت دی درس ویلو زمینه برابره ولیشی
وی خوری از چیر تا کولیشم
همت به کله منی چې دې درس لپاره خارج ته لاړ شم.
احتیا دا خو به ډیر ښه کار وشي که زما منی ورشه او درسونه دې ووایه. همت خان قانع که.
نه همت خان یې کله منی.
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي.
همت رانه خفه شوی دی، مرور دی.
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی؟
کیسه یې اوږده ده، بیا به یې درته وکړم.
ښه سمه ده، د ښځې او خاوند تر منځ جنګ او جنجال راځي، نو ته دې ته اندېښنه مه کوه.
هو دا خبرې پکې راځي.
وایي رښتیا شبنم، ریحان جان څنګه دی؟
هغه مې ملالۍ ته پرېښی، ډېر پرې ګران دی. ښه دی شکر.
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای. ملالۍ وړه ماشومه ده، هغه یې کله سم ساتلی شي؟
وی نه، ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده، ټوله ورځ یې همغه ساتي.
ښه ښه، خو بیا هم احتیاط پکار دی، هغه ماشومه ده.
کاکا مې ورسره شته، یوازې نه ده.
ښه سمه ده، نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه.
کلي ته نږدې شولو، اول څوک ورسوم؟
اول به ما ورسوئ چې په کور کې راته ټول په تمه دي، بیا به تاسو ورسوي. څنګه مو خوښه ده؟
سمه ده، سمه ده، اول دې تا ورسوي.
خورې بس که، ژاړه مه. ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي، دې ته تشویش مه کوه.
رښتیا وایې فرزانې خورې، خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت، اوس کور ته نه راځي. تللی دی، د ملک اصغر خان نوکري کوي.
څه څه؟ له ملک اصغر خان سره کار کوي؟
هو، همغه ملک اصغر خان نمسولی دی. خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي.
تاسو ولې جنګ وکړه؟ خبره څه وه؟
په نه خبره مو جنګ شو. زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي؟
موضوع څه ده پلوه شي؟
څه ووایم فرزانې، همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې، له ما نه پټې. د پیسو په سر مو جنګ شو.
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو؟
ستا پیسې له ما سره امانت وې. امانت څوک نه خیانتوي فرزانې.
ستا خبره په ځای ده، خو دا دومره مهمه خبره نه وه. پیسې دې ورکې شي.
څه ووایم، ښایسته خبره به هم په ځای وي. خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي، ټول کلی ترې په تنګ دی، هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي.
خیر دی، ښه به شي. تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی. وګوره، تا ته د کار کولو اجازه درکړه، خپله در سره کار کوي، نور ترې څه غواړې؟ ښه به شي.
همت خان دومره بد سړی نه دی، اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی، همغه لمسولی دی.
پلوشي، ورشه ورسره خبرې وکړه. زه به هم در سره بوزه، هر مشکل په خبرو حلیږي.
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله، زیبا مې هم بیولې وه.
پخلا نه شو؟
نه کنه، څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي.
باید دا ستونزه نوره حل کړو.
څه رقم به یې حل کړو فرزانې؟
ښه نو، ته اوس په کور کې یوازې؟
هو یوازې یم، خو د شپې له خوا مې مور راځي.
ښه ښه، سمه ده، داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم، وګورم چې څه وایي.
سمه ده، ته خپل کوشش وکړه چې څه کېږي.
سمه ده، زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کړم. همت خان ساده سړی دی، هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي.
هو، د هر چا په خبرو دوکه کېږي.
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوند یو سفر ځانې، ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کېږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي. او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو او په سوله ییزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوه، منه مې راکه، زه لرې شم مردار خوره، ولا کې رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی ووړو؟
چنار گل کاکا ته د ملالی ته وګوره منې رانه اخیستې ده نه یې را کوي
ملالی ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار گل ماما شمس ډېر مردار خور هلک دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبه څکې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دی مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالی ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار گل کاکا د کلی ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
وا وا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالی که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مبلیا سرسری سرسری ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم جبر کیاوری ما زخم فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری زخم جبر ناتا یاوری ما زخم جبر ما زخم جبر ما کا یاوری ما زخم جبر